د ماسپخین دو بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې یو ساعت خبرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو اونیز باس د ازادۍ په څپو کې اوریدای شئ. په دې پروګرام کې بحثونه له افغانستانه د روان کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د پوره وتلو په اړه د ولسمشر ټرمپ د اعلان او د سولې لپاره پر روانو هڅو دا بحثونه متمرکز دي. په څو شیبو کې زما همکار داود جنبش د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرټکی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي ځواکونه به تر کرسمس پورې له افغانستانه وباسي. د هند صدر اعظم نارندر مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. او د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې وضعیت نن سهار لا هم ترنګلی و. بشپړ خبرونه ویان احمد تکل. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې ټول امریکایي سرتیری به د سږني کال تر کرسمس پورې له افغانستانه وباسي. ټرمپ دا خبره پرون د اکتوبر په 8مه پر ټویټر په یو بیان کې لیکلې ده. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې ټول امریکایي پوځیان باید د دې تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې له افغانستانه ووځي. د ټرمپ له ټویټ څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. طالبانو د ولسمشر ټرمپ د دې اعلان هرکلی کړی او په یو بیان کې دا کار د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې د عملي کولو لپاره مثبت ګام بللی. په بیان کې راغلی چې طالبان هم د دې موافقې پریکړو ته ځان ژمن بولي. د هند صدر اعظم نارندرا مودي وایي هغه سوله چې افغانان یې ومني د هند لپاره هم د منلو وړ ده. ښاغلی مودي دا څرګندونې نن په نوی ډیلی کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره په کتنه کې وکړي. د ازادۍ راډیو خبریاله له نوی ډیلی راپور راکوي چې د هند صدر اعظم د افغانستان د ملي مصالحې مشر ته ډاډ ورکړ چې هېواد یې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات ملاتړ کوي. ښاغلی مودي ویلي که په افغانستان کې سوله ټینګه شي نو د تروریستي فعالیتونو مخه به ونیول شي. د فاریاب امنیتی چارواکی وایي چې د دې ولایت په خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې 8 تنه وسلول طالبان له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش ازادۍ راډیو ته ویل چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله تېره شپه د خواجه سبز پوش ولسوالۍ په انابیک سیمه کې پر افغان ځواکونو د ډله ییز برید پر مهال واوښته.
در نتیجه از درگیری ها 8 طالب مسلح کشته شد و
په دې نښتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور سخت ټپي اندي. هم درز د دښمن په دزو یو ملکی وګړی ټپي شوی دی.
ښاغلی یورش وایي چې په جګړه کې دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. په بلخ ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې 4 کسان مړه شوي دي. د بلخ ترافیک پولیس وایي په دې پیښه کې چې نن د کابل مزار شریف پر لویه لاره په خولم ولسوالۍ کې وشو دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. د بلخ د امنیه قمندانې ویان وایي د پیښې ټول قربانیان د هغه سراچه موټر سپرلی وي چې د چټک سرعت له کبله له یوه ټیلر او یوه زرنج سره ټکر شو. لازادې راډیو خبرونه اوري. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ناګورنه قرباخ کې وضعیت نن سهار لا هم ترنګلی و. له دې یوه ورځ مخکې په دې سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنې نښتې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د اوربند لپاره هڅې چټکې شوې دي. د ارمنستان دفاع وزارت وایي د ناګورنه قرباغ ارمني ټبره ځواکونو چې ایروان یې ملاتړ کوي نن سهار وختي پر سیمه د آذري ځواکونو برید په شاو تمباو. د آذربایجان لوري تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ناګورنه قرباغ د آذربایجان په قلمرو کې دننه پرته سیمه ده چې اکثریت وګړي یې ارمنان دي. د دې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجه د 1991 کال په پای کې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته پیل شوه. په داسې حال کې چې ځینو اروپایي هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د سرایت له کبله اندېښنه څرګنده کړې، چک جمهوریت په یوه ورځ کې د کورونا 15315 او جرمني له 4000 زیاتې مثبتې پیښې ثبت کړې دي. په چک جمهوریت کې چې د وګړو شمیر یې 10.1 میلیونه دی، دا په یوه ورځ کې د کورونا د ثبت شویو مثبتو پیښو نوی ریکارډ دی. د وضعیت ته په پام سره چارواکو په دې هیواد کې له تېرې دوشنبې ورځې راهیسې د دوو اونیو په مخه بیړنی حالت اعلان کړی دی. جرمني خبرداری ورکړی چې دا هیواد ښایي پر کورونا کنټرول له لاسه ورکړي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په نړۍ کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر له 6.5 میلیون اوړي، او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر هم له 1.55 میلیون اوښتی دی. او د امریکا پر روانو انتخاباتو کې د مرستیال ولسمشرۍ لپاره د دواړو ګوندونو کاندیدانو تیره شپه په خپله مناظره کې تر ډیره نرمې خبرې وکړې. په دې مناظره کې چې د کورونا له وبا نیولې تر روغتیایي خدماتو، اقتصاد او بهرنۍ پالیسۍ پورې بېلابېل مسایل مطرح شول، د جمهوري پالو کاندید مایک پنس او د ډیموکراتانو کاندیدې کاملا هاریس له هغو ترخو خبرو ډډه وکړه چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو ډونالډ ترامپ او جو بایدن د تیرې اونۍ په مناظره کې وشوې. د تیرې اونۍ د مناظرې برعکس میرمن هاریس او ښاغلی پنس ډیر صمیمي وو، کم پېښېدل چې د یو بل خبره ونیسي او د یو بل د نوم له اخیستو یې ډډه کوله.
آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
ستړي مشه او سلامونه می ومنې. د ازادۍ چپو کې خبرونه ده. امریکا د خپل پوزي حضور پر ټیک 19 کال د بشپړې وطنې تر ټولو روخانه نخې څرګندې کړې دي. ولسمشر ټرمپ ویل چې پاتې ټول اسکر به شاوخوا 15000 تنه په څه باندې 2 میاشتو کې، یعنی تر کریسمس لا افغانستان ووزي. دا د دوو عسکرو د شتوالي په اړه په څه کم 24 ساعتو کې د امریکایي مشرانو دویمه او په عین حال کې متناقضه څرګندونه وه. مخکې د ملي امنیت څلاکار د بل کال تر لومړیو پورې نیمایي ته د دغه شمیر د کمولو خبر ورکړی وو. د ښاغلي ټرمپ اعلان د اکتوبر پر 1 یعنی ټیک پر همغه ورځ راغی چې سلفي جورج دبليو بوش 19 کال وړاندې په افغانستان کې پر طالب رژیم د پوځي گزارونو د پایل اعلان کړی وو. د دې پایل او د دې پای لاملونه څه وو او عواقب یې څه کېدلی شي؟ نن د ازادۍ چپو کې له خپلو میلمنو سره همدا موضوع څېړو، او تاسې ګران اوریدونکي به هم فرصت ولرئ چې وروسته شمیرې اعلانوم. زنګ راته ووهئ او له میلمنو نه پوښتنې وکړئ او په دغه موضوع کې نظر لري هغه راته څرګند کړئ. زموږ میلمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او سیاسي شنونکي شکریا بارکزی، د کابل پوهنتون پخوانی رئیس او د اقتصاد استاد حمیدالله فاروقی، زه هم داود جنوشم. تاسو ټول ته د هرکلی په ویلو ګرانو میلمنو شکریا جانې غواړم. اول پیل تاسو را ته وکړئ. په سریزه کې ما وویل چې ښاغلی ټرمپ د وتلو اعلان کړی چې عسکر به په څه کم یا څه باندې 2 میاشتو کې وځي. دغه اعلان ستاسو له نظره څومره عملي دی؟ ځینې وایي چې کېدی شي عملي نه وي، یوازې تبلیغاتي وي او د داخلي مصرف لپاره وي.
سلامونه او نیکه هیلې تاسو ته، تاسو قدرمن محترم میلمنو ته، استاد محترم فاروقی صاحب ته او ټول قدرمن اوریدونکو ته. زه کاملا په دې باندې باور لرم چې کوم اعلان یا کوم ټویټ چې ولسمشر ټرمپ کړی بیګا شپه، دا صرف د داخلي مصرف لپاره نه دی. چاربیره پر دې چې داخلي مصرف ته توجه شوی ده، زه فکر کوم چې واضح پیام په حقیقت کې د افغانستان چارواکو لپاره دی چې که چېرته دغسې یو، یعنی زه دا نه ردوم چې دا به داخلي مصرف ونه لري، ځکه چې انتخاباتو وخت دی. خامخا د دوی هر ټویټ کې دوی په پام کې نیسي چې څومره داخلي مسایلو باندې دا به اغېز وکړي. خو ځکه تر هغه بریدې چې موږ او تاسو پرې خبر یو، بیا یقین هم دوی خپل ځواکونه ایستې دي، او څنګه چې تاسو خبر یاست حتی د کندهار کې چې د دوی تر ټولو ستر پوځي ځواک و
جنونه په نړولو باندې دی خپل کار پیل کړی، یعنی د تخریب موضوع هم را مخته کړی ده او کار جریان لري. پر فکر کوم امریکایي ځواکونه نه د افغانستان لپاره په افغانستان کې راغلي وو او شته، او نه هم د طالبانو لپاره، دوی خپل ملي ګټې لپاره راغلي دي. نو لکه موږ به تمه شو کړو چې په دې سیمه او منطقه کې چې اوس نور راندې هم پکې پیل شوي دي، نور به څه وشي، ځکه چې زه فکر کوم دا ټویټ سرنوشت د افغانستان د خلکو هم نه ټاکي، د امریکایي قوتونو سرنوشت هم به نه ټاکي. دلته څومره چې د هغوی ستراتیژیکي ګټې خوندي ساتل کېږي دوی به پاتې شي، او حتی هم احتمال د دې شته چې لا نور ځواکونه هم دوی ولیږي، ځکه چې په منطقه کې موږ تاسو وینو چې مخصوصا که چېرته د سوریې نه جنګیالي راشي قرباغ سیمې ته، ایران ډېر تحریکات پیل کړي، او همدارنګه روسیا په ځینې ځایونو کې خوشحاله ونه اوسي، یا یو بل زور ازموینه د دوی په مابینځ کې چین له دې وضعیت نه خوشحاله ونه اوسي، نو خامخا د مستقیم تاثیر د امریکا په سیاست په پوځي لحاظ باندې نه لري چې دوی په افغانستان کې تر ټولو ښه ځای لري، او ټول پوځي هدې د دوی په لاس کې دي، چې خاصه باندې هم بلدی او پوهېږي چې څرکم د افغانستان د نور هیوادونه کنټرول کې، یا د تهدید په واسطه او یا هم د خپل پوځي قوه په واسطه.
مننه استاد فاروقی. البته د امریکا په سیاست کې دغه سي لوړې جوړې د افغانستان په حساب باندې څو ځل راغلي دي، مثلا هغه وخت چې ښاغلی اوباما ولسمشر هغه په انتخاباتي مبارزو کې ویلي چې عسکر به وباسي، خو کله چې ولسمشر شه برعکس په زرګونو حتی په عسکر یې په لسګونو زره نور واستول. تاسو څومره فکر کوئ سره له دې چې شکرې جان ویلي چې دا داخلي مصرف یعنی اړخ ضعیف دی، عملی اړخ قوي دی چې کېدې شي دا کار وشي، خو دا هم ویل کېږي چې ښاغلی ترامپ خبرې اړې، یعنی کېدې شي و خبره یو وخت وکړي بیا تر اخره په هغه خبره کېدې شي و نه درېږي. دلته فکر کوئ دغه سي بدلون احتمال شته؟
د څه په نامه د ورځې په شپه پښته او جام سټي سټ بارګریتا تاسو درانه او معززو خبرګو ته سلامونه ونی کیږي ورکو او ټول ته خبر زوړم. د فکر کوم چې کتا شي دغه نه مخته لا شي، همیشه د امریکای مخایده یا تاریخ کې ولسمشران د خپل قادیسوري په دوره کې متاسفانه تعهدات کړی دي او اعلامیې پخش کړي د امریکای په مختلفو پالیسیانو باندې خپل نظریات ورکړي، مګر هغه اکثرا د داخلي مصرف لپاره توجه شوی. دغه راشي چې بیګا ولسمشر ترامپ نشر کوي، فکر کوم چې هم د داخلي مصرف لپاره یو ضرورت وو، په دې چې د دې موقف اوس په انتخاباتو کې ډېر لپاره مصروف نه دی، او له بلې خوا د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بنبست چې متاسفانه په دې دود ریښتو کې یو نتیجې سره نه ورسېدل، د افغانستان ولسمشر سفر دوهې ته او دغه پرتي چاته جوړ شوی، د دې لپاره هم فکر کوم دا پیام په همدې تاریخ باندې نشر شو چې دلته حداقل هغه کسانو ته چې دلته د امریکې د دوامداره حضور په رابطه باندې تصامیم نیسي یا فیصلې کوي یا فکر کوي، د دې لپاره باید دوی بل رقم فکر وکړي. مګر په سختله د پالیسي د ترامپ حکومت چې ترامپ د جورو ګارسیا پالیسي مطرح شوه، د کاملا د هغې سره په تضاد کې دی، کتل چې هغه پالیسی ته نظر واچوي د اوباما د پالیسی سره په دې مخالف و چې اوباما خپل عسکرو د وتلو دپاره سکیجول او جدول آماده کړي، مګر د تاکید په دې و چې دا جدول طالبانو ته او مسله مخالفین د حکومت ته یا نورو هغو ډلو ته پلو ته چې په دې منطقه کې مخصوصا په جنوبي آسیا کې د پاکستان او د هند په سیمو کې چې دلته توریزم او د نورو هغه منابعو چې امریکایی او غربی منافع دلته تعدیدی هغو هم په دې ساحه کې شامل کی، دې لپاره د په وضاحت سره ویلي چې هغه پالیسی چې مخکې د غړي اوباما لخوا مطرح شوی وو او د جدول د خروج تصویب کړی و چې په اتلسو میاشتو کې موږ خپل عسکر دومره باسو، دا یو خراب پیام و چې د منطقې دغه لوبغاړو ته یې رسوله. په دې خاطر دوی له هغې سره مخالفت ویلي چې موږ خپل عسکر جدول نه کوو او مقاعد نه کوو تاریخ دپاره څومره چې ضرورت وي، د دې لپاره چې دا امریکایي منافع او برنامې دلته پلي کړو، د دې په خاطر د عسکر بل حضور ولري. په دې خاطر زه فکر نه کوم چې دې وخت کې وګواړي چې دا خپل عسکر ټول وباسي او داسې یو حالت راولي چې د افغانستان ثبات نورم سره مو وسیږي او دغه خبره مصالحه سره شروع شي چې متاسفانه مختاریش کې ډیره بده تجربه
مننه لکه او ساده تاسو خپل زیم بدل کړي لکه غا لویده په اخره کې شکریا جان استاد زینو مسلو ته اشاره وکړه چې تقریبا په زینو برخې سره همغږي درلوده فکر کوي یعنی دا دوه ارزون ته چې تاسو وګرځیدې ته په پام سره زینې په کابل کې دا عقیده لري چې وایي دغه اعلان د طالبانو دریز د دوه په خبرو کې پیوړی کوي فکر کوي د دغه دوه ترمن تاسو یو 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 رابطه ویني چې د ولسمشر ترامپ د اعلان نوروز څخه طالبان په 200 ساعتو کې ارکلی وکوي ول چې دا یو سم شای دی یو سم کار دی یعنی خبرو کې هم د دوی دریز پیوړی کی لکه کابل کې چیزې نه وایي
ولسمشر ترامپ د دې ته ضرورت نه لري چې طالبانو ته په دې خبره باندې د څه خبره امتیاز ورکړي یا بونس ورکړي ځکه چې اما په باور باندې سم د لاسه هغوی ته هومره ځایګه او موقف ورکړل شوی دی چې هضمولی طالبانو لپاره اوس ډېر سخت دی ځکه چې دوی لومړی ځل لپاره داسې امتیازات ترلاسه کوي او په دې نړیواله کچه باندې دوی ملاقاتونه لري او پیژندل شوي دي چې خپل ان کله نو پیژندل شوی نو زه فکر کوم دغه خبرې ما فان باندې طالبانو لپاره ډیر ښه نه راځي مګر خامخا طالبان د دینه خپل عسکرو لپاره ګټه اخلي او غوښتا د غواړي وخی چې یعنی د غوړي د فشارونو لامل د امریکایي قوا د افغانستان نه وزي او غواړي چې دغه کریډیټ ځان ته واخلي که څه هم تر اوسه پورې بيخي معلومه نه ده چې دا وضعیت څه رقم کېږي لکه چې ما مخکې وویله خو یو شی په دې خبرو کې ډیر واضح او ډیر ښکاره دی هغه دا چې موږ خپل ډیپلوماسي او خپل سیاسي وضعیت هم ډیر کړکېچن دی دا خبره کېدای شي طالبانو ته ډیر مهم واقع شي ځکه چې دوی دا به ځان ته امتیاز ګڼي مګر متاسفانه په سیاسي اقتصادي اجتماعي او نظامي لحاظ افغانانو ته کوم افغانان په افغانستان کې ژوند کوي هغوی ته ډېر تاوان رسي تاسو به ډېر ژر ووینئ چې افغاني بیا به ډېر کته راشي بیا بد امنی به نور هم زیاته شي خلک بیا به په یو څه پسې ګرځي چې چیرته لاړ شو جنګ به راشي طالبان به راشي
رواني اغیز به ډېر ستر وي تر عملي اغیز فکر کوي
بالکل بله او هم رواني او اقتصادي
ډیره مننه فاروقی صاحب تاسو څومره همعقیده سیل دی سره چې هغه څوک چې یعنی موږ د کابل کې ځینې نظریې چې ځان ته معلوم کړي هغه وایي چې دا اعلان د طالب دریس چې تر اوسه پورې په دوه په خبرو کې درلودو د هیڅ شي نه دی تیر شوی یا ډیر کم تیر شوی دا به نورم پیاوړی کی دا منې فکر کوي دغه سی بوشي
په یقین سره په تاسو سره د امریکا د حکومت پالیسی په دغه مذاکرات پر اساس دا ویل اوله مرحله کې تر اوسه پورې څنګه یو سیستم روان دی چې دغه حالات چې دا اوس موجود دي زیات شوی او دغه ادم د توازن ته ایجاد شو متاسفانه د غو دي خراب عمل کردونه و چې دغه زمينه طالبانو ته برابر اکثر چې دوی اوس د نورو فکرو سره د مذاکرات کې سره اغې دي لګیا دي او هغه تبایی چه دی ولس بر سرمخ دی در طرفات چه در جامعه که در دومره ناخواری چه در تحلیلی گید در خلق خوزواندانه که دومره فشار دی و تاسفانه در نورم چه زیاده شوه زفکر کنم چه دا که چه تا دی داخلی مصرف دی بارم دا تصمیم نیول شوه او کاملی گوشی او نشی عملی اقدامات او چوهی میدان که اقدامات او نتایج به ممکن لري بل رقمي مګر د سایکولوژي له لحاظه د ولست رواني له لحاظه متاسفانه دا به هوا او پاین حال کې د طالبانو په شت صفوفو کې د رواني حالت د تغییر په خاطر به یعنی یو منفي غوي تاثیرات وي او دا متاسفانه شته او نه پېږم چې د امریکایي متحده ایالات سربېره په دې چې پېږي چې دلته هغه د دوی د ستراتیژیک هدف په منطقه کې لري او د افغانستان ثبات او د افغانستان جایگاه چه دیده که منطقی برابطه بانی لری متاسفانه دا دیگه طول و ها هو اهداف سر پر تزار کرده مگر د پلاټینیم دوه خلکو کې د پاریسيانو چې روانې دي څنګه یو لړې باندې روانه ده او دا هم د ریټ سره هم یو بحث وشي قابل دی هغه اندېښنې ده او دا باید جدي ونیول شي.
من شکر جانې که څه هم یعنی د امریکا اعلان به لروانی په لوه غیز به ډیر سری خو عملی په لوه دوی ډیر لک شمیر اسکر درلودل او هغه هم په دغه تیرو یند 2014 کال نه رئیس ورور لجګړو نه وتلی نه واز امریکایان د نور بهرنیان هم ډیر کم داسې پک شوی چې د یو هوایی گذار کې برخه خسی وي فکر کوي چې عملی غیز به مولر یعنی د فارس کو چې د تر دسمبر اوتل د نوې کال تر پیله پورې اوتل عملی غیز به د جګړې په ډګر ولري.
څه څه کوم د جګړې په ډګر کې به ډیر عملی غیز ونه لري ځکه اوس هم زموږ په امنیتي قواو کې د سه ځواکونه شته چې غوی د امریکایانو مارین په ساته باندې روزل شوی دي او دا فرصت زموږ خپل هغه پوزیانو ته به لا ډیر مساعد کې چې خپله د جګړې واک او د حمله واک په اختیار کې ولري. زه فکر کوم چې غواړم یو موضوع ته په ښکاره ډول باندې اشاره وکم. تر کومه چې هغه تحلیلونه د امریکا پوزیانو لخوا نه ویل کېږي او هغه تحلیلونه چې د اوسنۍ ادارې ترامپ لخوا نه او د هغوی شاوخوا خلکو لخوا نه ویل کېږي ډېر ښکاره تضاد د دوی په فکر او ستراتیژي د افغانستان په اړه باندې شته. امریکایي پوزیان په دې باندې ډېر باور لري حتی امریکایي سناتوران او کانګرس خلک چې موږ ولیدل چې زلمی خلیلزاده غوښته وو نو هلته دوی خپل اندېښنې د افغانستان او کوم د چا خبره هغه قرباني چې دوی ورکړې وه مصرف چې ورکړې وه په هغې باندې لرله او پښتنې ورنه وکړلې. مګر که دې خو داسې یو دم دې ټول لاړ شي اول خو زه فکر نه کوم چې دا به یو معقوله سیاسي استراتیژیک تصمیم وي چې عملي شي. د دې تر څنګ زما په هند دغه اختلاف د نظر د سیاسیون او پوزیون دنه کې امریکا کې بلا نور هم ډیر کی هیر هم نشي چې امریکا اضافه تر 3000 پورې خپل پوزیان له لاسه ورکړي دي په افغانستان کې. همدارنګ دوی سربیره پر دې خپل پوزیان له لاسه ورکړي دي په میلیارډونو ډالر باندې سرمایه گذاري کړي د دې تر څنګ هغوی خپل راتلونکي ستراتیژي لپاره هم افغانستان ته ضرورت لري. نو دا هغه شان دي چې کچیرته د میز سر باندې کې خودل شي خامخا د سیاسي نو موضوع او د هغه پوزي مسائل په ټکر کې راځي. پاتې شوله د افغانستان زه فکر کوم په افغانستان کې دننه موږ د خپل پوزیانو په منځ کې د مورال او ظرفیت کمی نه لرو مګر د اداره او قومانده نشتون تجربه اداره خلق پکې نشته دغه د دې بایس کې چې موږ په پوزي دګر کې لکه څنګه چې باید وزلي ګور لاسته راوړنی ولرو نه لري. سربیره پر دې د فساد موضوع هم ډیر زمونږ پوزیانو ته لانجمنه او ستونزمنه شوې ده او سیاسي کول د هرې موضوع هم د دې بایس کې چې موږ ونش کولای چې هغه اساسي مسایل باندې چې په هغه کې د امنیت ټینګول دی امنیت ساتل دی او د عدالت او قانون تطبیق دی هغه ته لاسرسی لري.
مننه استاد فاروقی. شکر جان یو هي موضوع ته اشاره وکړه چې ک امریکایان و هموزی افغان ځواکونه دا وړتیا لري ځینې قطعات خروزل شوې دي چې جګړه وکی. ما ته د 1990 کال د شوروي اتحاد د وتلو وخت را یادېږي. زغه وخت په شوروي کې محصل وم او لیدل مې چې بهرني ځواکونه وتل افغانستان ډیر پیاوړی پاوز درلود د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ باندې او روسانو یا شوروي اتحاد هم دوی ته پرله پسې وسلې را لېږلې او دوی وکولای شو چې لږ تر لږه 2-3 کاله شتوالي ته دوام وکړي. فکر کوي چې هغه وخت چې مورال ولوي د علت دا و چې دنه په نظام کې دغه اختلافونه رال. فکر کوي د دغه وسنی حالت چې څه پیښیږي. شباهت څومره د 1997 کال د فبروري لپیخو سره یعنی دا واغه سره شباهت لري؟ څومره ورتواله لري فکر کوي؟
زه فکر کوم چې ډېر تفاوت عمیق موجود دی. نن د افغانستان ولس هغه ولس نه دی. دغه افغانستان د دولت او دغه دولت سره ډېر جدي تفاوت موجود دی. د موږ د نظامي قوتونو دغه وخت د نظامي قوتونو سره نظامي وبخلې او نظامي تجهیزات اوس دومره تفاوت دی. موږ اوس نظامي قوتونه د 3000 یا سیز باندې د کوم مصالح هغه لرو نظامی قوت لرو. مګر که په دوره کې تعداد مصالح ډېر نه و دي قوا مصالح قوا ډېر تم چې تاسو که په یاد ولرې د ټکنالوژي په وخت کې د ټکنالوژي مجبور شو چې هیڅ ته مراجعه وکړي او د هیڅ هغه نظامی سربازان چې خپل ملکی کسانو دغه په وسیله باندې دغه توانیدل چې جوړه په جنگ کې مقاومت وکړي او د نور تهدیدات چې دولت موجود دغه نه کار واخلي او تخت له جبهاتونه د نظامی صفوفونه په دې اندازې سره زیات و چې دولت په ډېر مشکلات سره خپل د تشکیلات ورکو. مګر وروسته چې وینې چې په صلحاو کې سهار ورځ دغه صفوف کې جذبي تر وګ پورې چې د مالي امکانات موجود دي او د امریکا او د غربي هوادو دغه مالی تعهدات چې اوس نیمه مسلح قوت ورکی تر وګ شو.
زما پوښتنه مکړم همدغه موضوع پورې وا. زما پوښتنه هم دا و ځکه چې کله چې مې شوروي کې د خپل زده کړو مسلې ته اشاره کوله ما په خپل لیدل چې د تاشکند له هوایي ډګر نه یعنی شاهد یم د ورځې په لسګونو الوتنې کېدلې مهمات او نور شایان کابل ته رسول. اوس هم دغه سجمه نشته فکر کوي چې ځواکونه وزي او افغانستان نه د لویدي زړه مړیږي چې بس نور څه پیوکو دغه مرسته به دوام وکړي او کې ونه کړله څه پیښېدلی شي؟ اصلي پوښتنه زما دغه وه.
ما بخیر زو کوم چې حتی به نظامی او تجهیزاتي امکانات به کابل ته راتو مګر مالی امکانات خپله د شوروي اتحاد سره موجود وو. تاسو په وخت یاد لرئ چې اتحاد شوروي په حال د سقوط کې وو. دغه سره دا امکانات مالی نه موجود چې د کابل دستګاه دوی وچلی. په دې خاطر تنها هغه زاړه تجهیزاتي امکانات چې له دوی سره هلته په هغه کې په ګدامو کې پراته وو هغه به ورسره رالیږل. مګر دلته په دستګاه کې په داخل د نظام کې د تماش په کار وو، دلته د نور مصارف په کار وو، دلته تجهیزات او تمویل د مواد غذایي د اشیاء لپاره دلته دغه وخت حکومت دې مسایلو ته لاسرسی نه درلوده. مګر اوس دغه تعهد چې دا موجود د افغانستان د بنګلی مقاولات سره امریکایانو سره لري او د ناتو سره لري نور غټي هوادو سره لري. دلته یو کافي اندازه مالي امکانات دولت او د نورو سره قوت تعهد موجود دی. قوت موجود دی، مورال موجود دی، دلته انتظامات هم په شروع کالو کې راغلی. دلته ولس تغیر کړی، دلته خلک تعلیم یافته شوي دي، خلک احساسات د وطن په مقابل کې دي، د خاورې په مقابل کې کاملا متفاوت دی. هلته تنها یو کلتاش پیاز دی، یو حزب ډیموکراتیک تنها هغه درلوده، تعهد درلوده دی. مګر نور ولس له حکومت نه له حکومت سره له نظام سره له نظامیانو سره جلا و. په دې خاطر کاملا د حالت متفاوت دی. په دې خاطر زه فکر کوم چې کچیرته دا نظامیان وزي زه له سفیر صاحب سره موافق یم چې دا به په ډګر کې په میدان کې به ډېر تاثیر ونه کړي. لکه چې په دې درېو کالو کې چې دا قوتونه د ماموریت قاطع دلته فعالیت کې دوی 95% د دوی تلاشونه د دوی همکارۍ سره د سالمې تربیې لپاره دی. د نظامیانو دوی کوم فعالیتو کې سان نه اخلي، مګر دا چې د دوی خپله ګټې په دې جریان کې دوی باندې کوم تعرض تجاوز شوی. په دې خاطر زه عقیده لرم چې دا حالت له هغه حالت سره موږ باید قطعا مقایسه نه کړو. مګر دلته دولت سره د دولت لپاره زموږ د مشرانو لپاره ضرور ده چې ځکه په ملي وحدت باندې کار وشي، په دې رفت اختلافات سیاسي باندې کار وشي، په دې فساد سره په مقابله وشي، دلته د ښه حکومتدارۍ په رابطه باندې باید عمیق کار وشي چې دغه د ولس فاصله له دولت نه راکمه کړي. زه فکر کوم چې دا د موږ د نظامیان په میدان کې ثابته کړی چې ډېر مدانګي شجاعت او د میړانه سره جنګیږي او دوی لپاره هېڅ قابل د هغه اندېښنې حالت نه ایجادوي.
مننه استاد فاروقی. البته په دغه برخه کې نورې پوښتنې دا چې عسکر هغه وخت تښتېدل اوس څنګه دي، یا مثلا هغه وخت کې د ګاونډیو رول څه و اوس څنګه دی؟ په دې کې ډېر غږېدلی شو مدام د بحث موضوع نه ده. که اجازه مو وي اوریدونکو ته لږ وخت ورکو چې دوی هم خپلې پوښتنې کلري له تاسو نه وکړي. اوریدونکو له دغه خبرتیا نه وروسته تاسو ته شمیرې اعلانوم، قلم او کاغذ مو چمتو کړئ، که زنګ راوهئ نو موږ درته منتظر یو.
ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نو دا وريدونکو د غډون لپاره د کابل شمیرې دي 0922155509923540 له بهر نه کزنګ وهي 00040422145501 سکایپ هم ده ریډیو ټکه ازادي. نو وګورو چې اوریدونکو شته مهرباني وکړئ لټول نه هیله کوم چې وګدې تبصره مکوي پښتنه کله ریوي کې موضوع معلومه ده او لمړی په پایل کې خپل ځان معرفي کوي. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. محمد ندیم ده هلمند څخه د نلمنو څخه یو دوا پښتنه لرم.
مهرباني احمد نبی.
یو پښتنه کومې ده د نلمنو څخه چې د هغه وخت د نجیب الله د حکومت اگر یو غوند یو حکومت یو وس حکومت یو کنه کړي حکومت چې د هر طرف لکه د مسكين سړي کمی څو کنه ورته پرته ده. نو که سبا دا د څنګه کې جاری او بجلا جلا کې ځان یو پښتنه د دوی نظر غړم باندې اوره بل پښتنه می دا ده چې په افغانستان کې دوی رواني خا دغه به خلکو ته پیښې چې هغه د ترامپ امید نه سي د ترامپ ته امید هغه پر خدای کې ده نه لري هغه خدای ته امید نه لري کني موږ مسلمانانو موږ هیڅ وخت د امریکایانو په وټولو موږ سره وانی مریض نه پیدا کیږي هغه خلک ته پیدا کیږي چې دوی په هم دغه گزاره و هم دغه کار و هم دغه سلام علیکم.
نعم نبی خانم مننه. دویم خوم پښتنه نه و تاسو ویل چې اسکر وزي کم تاسو باندې کم تاثیر نه کوي لومړی پښتنه بم ملمانه در جواب کی ان شاء الله بل اوریدونکو به ورو خپل ځان معرفي کوي.
السلام علیکم جند استاد احترام و سلام و من
و علیکم زن رماری فکی
خدای در عزیز جلال زای خبر کو
جلال زای سب میره بنیو خیر آغلی هر کل را شیره تو هست
خبر داده سیده دی افغانستان موضوع که دا ترم تکم خبر کرده سی مختوال افدر باسو دی هر کلی تو پاکستان سے شکریہ وہ ایل دا قرفی وہ ایل دا نور در تبا امریکایان روس دی پار دی چین دی پار در تبا تیسی پا وقت در دابل وصل تری خبری دا بخندوار نی زخیت افغانستان بطر دغدیر موسی بطر نوووی نی خب دایی سی دی غرب و سیاست بکلی تصاری نیسی پا نسا طول افغانان که دی کابل اداره دی که طالبان دی دی موکیم استفاده و چی آو پسلس دی خریجان مخیور و نوووی آو طالبان خپل زانم تصمیت پا امریکایان و وقت زنی آو پا نوووی نوووی لکه پا جنگ سی گتلی دی باید کمیزی مو گلتی
مننه جلال زای پښتنه نه ونو نظر مو چې ټول دی یو شی او د امریکانو وتلو ته تاسو هر کله وایس بل اوریدونکې مې روانې وکي.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام رحمت الله فکی
جنډ صاحب څنګه به خیر جوړه محمد کریم د کندهار څخه طرف ته ماست
محمد کریم خان مې روانې پښتنه مو راته وایس
مننه دا غنډه سوال د امریکایان چې راځي خلکو امریکایان مو زمانه راځي به خلګو تاسو شنو یادغه یو خبره مې خیر او خیرات دې دغه مریم دغه اردو د کوموندو دا چې ژوند دې د چا سمو دې رې مو د پاکستان او د بل دا و سم دا څنګه کال نه څوک دې خارج دفاع کوي دغه مریم کې دغه جنگي جن یو نه تیم شي باندې چې دغه مدایسته تشويش خبره نه ده دغه مدي د افغانستان ولس ګرد و چې نه دا کوم مشکل خبره ده مثال خبر دا نه د امریکایانو کار دې ارزه چا مدات چې ګرد دغه زمریان مخ څنګه ور دي خپل خارجي دفاع کوي هیڅ څه تشويش خبره نه د افغانستان نه هغه په خوانی د ډاکټر نجيب حکومت کې دی او ګوند ول
راځي کریم خان استاسنه د پښتنه حکومت چې ولې فکر کوي دا حالت او د ډاکټر نجيب حالت فرق لري. استاد فاروقي دغه اشاره وکړه تاسو ولې فکر کوي چې دا هغه حالت نه دی
دا ډاکټر نجيب حکومت دی او ګوند او سړیو دا اوس حکومت دا د ازاره دا تاجک د وزبک د پاسبان د پښتانه د ګرد قومونو د افغانستان خلک دا چې وای وای و نه څه تک نشي د مثال خبرې دا پر د حکومت پر دې نظام د ګرد او فاره د خلک ګرد ګرد لاس پروت مثال خبرې دا یس مجدا په خپایره د غم و چې افغانستان ولس نه دا هر پښتانه هر څوک به نه ولای
ډیره مننه محمد کریم خان. ما لکه چې مې مخکې ویل په دې اړه خبري بحث کېدلی شي، هغه وخت مثلا هزاره مو تاجک مو ازبک مو په دیو ګون په چوکاټ کې، خو په هر صورت هغه بحث موږ د نن ورځې بحث نه دی، بس په دې کې چې دا وتل به څه معنی ولري د افغانستان لپاره. بل اوریدونکي لاندې ځان معرفي کوي.
محمد نسیم سودایی مده پکتیا دی ولایت زرمکی ولسوالی نه
ستړی مشی سودایی صاحب میرا بنیو کی میرا بنی ستاسی پختنه ته منتظر یو.
زما پختنه دا ده چې موږ کچیر ځی د افغانستان حکومت ځان ته د امریکایانو باندې چا کوي دا ته چا په ګمان کوم شړنګ سو نو زما ډیر هغه دا شغه چې دی دی امریکایانو ته لاس کول باید وسته چې یو شای ترلاسه کړي اسلام ته رجوع وکړو په افغانستان کې. افغانستان اسلامي ملک ده،
راځي د مذهب په دې وخت کې نه راځي که راځي لکه نسیم خان
راځي د جمهوریت د پلانکای ده
نسیم خان
اسلام مسلمانانو ته موږ په لاس راغلي په افغانستان کې اسلامي حکومت جوړ دی، اسلامي حکومت تفصیل لاندې په افغانستان کې ژوند وکړي. ګومان کوم چې په بل نظام یا په دې دیموکراسي باندې سر راټین کی او د ملمنو لپاره غواړم چې ملمانه داسې نظرونه ورکړي چې هغه نظرونه د افغانستان د جوړېدو لپاره یې بلکې د پوځیانو د جنګېدلو دې شان لپاره دي مرال لپاره هغه باندې ښه سره پېدلو یو ورې چې
باد نسیم خان ډېره مننه. نو تاسې
او
صحیح نظر هم راغی، پوښتنه خو نه وه، تاسې وایي چې اسلام ته د رجوع شي. زه همیشه زه له اورېدونکو سره په دغه مشکل کې یم، دغه چارواکي د دوی اساسي قانون د دوی حکومت د دوی شان ټول اسلامي دي، لبل خوانه طالبان تر ټولو ځان خي مسلمانان بولی چې ظاهرا نه تاسو په پلویانو کې راځي. دغه تعریف ډیر ګران دی چې کم یو خي اسلام دی او کم یو نه خي اسلام دی. په هر صورت په دې باندې غږیږو استاد فاروقی صاحب لاند یو اوریدونکو ویل چې مثلا یو اوریدونکو په خبرو کې احمد نبی خبرو کې و پښتنه و چې دا د هغه وې اصطلاح ورته وکړول چې دلته دا بیل بیل پیوندونه راټول شوی دي، داسې نه چې دا د وطن نورس دغه پیوندونه سره وشکي گی. تاسو هم ظاهرا دغه سی وې اشاره درلوده، څومره دا احتمال شته چې په هغه روحي اغیز کې دغه سی اشاره شي چې د حکومت کې دنه نه یو والې پاتې نشي؟
متاسفانه ترې وې نه دي، پرې دغه حروف خبره صحیح ده. د حکومت یو دیموکراتیک حکومت دی، په دې حکومت کې د خلکو د انتخاب او د خلکو د رای په اساس باندې حکومت جوړ شوی، مګر د انتخاباتو د هغه چالش په اساس باندې متاسفانه د نیمګړتیاوې راغلی. متاسفانه ټول معلومه ده هم په څلور کاله مخکې انتخاباتو کې هم دا نوې انتخاب پنځه کاله مخکې هم دا نو دغه انتخابات کې دغه معجله وه چې د دیموکراتیک ارزښتونه یا دیموکراتیک نهادونه په افغانستان کې نه وو او دغه یو چالش موجود دی. مګر تاسې یعنی د شي په مختر فکر وکړئ چې همدغه نظام کې سربیره په دې چې مختلف افکار، مختلف ګروپونه، مختلف شخصیتونه، مختلف اعضاء دلته راغونډ شوي دي په دستګاه کې، مګر د افغانستان د دغه دولت موقف او موضع په مذاکراتو کې د سولې په رابطه کې د ملي مسایلو او د ملي ګټو د خارجانو د وطنو د نظام د تثبیتولو د نظام د بقا د نظام د ثبات د دې نظریه ټول یو دي. زه فکر نه کوم چې د دغو متشکله ګروپو چې دلته د افغانستان دولت تشکیل کړ د دې د افرادو اشخاصو احزاب او ګروپونو په منځ کې دا اختلافات په دغه اساسي مسایلو کې وي. په دې خاطر دا کوم خاص مشکل نه دی. اوس دغه هیئت چې اوس په دوحه کې د افغانستان نمایندګي کې دوی ناشتي دوی د مختلفو احزابو مختلفو ګروپو مختلف اقشارو مختلفو طبقاتو د افغانستان جوړ شوی، مګر تاسو د دوی موضوع ویني چې دوی د افغانستان د دولت نمایندګي کوي او د افغانستان د دولت نمایندګي په هغه اساس د اجماع باندې دا جوړه شوی چې ټول پکې مشترک او مشخص او واضح نظر لري. نو د احمد علي خان اندېښنه زه فکر کوم تر یو حده پورې جای ده. دا کاشکې داسې نه وای شوی په انتخاباتو کې یو ګوند یا یو ګروپ یا یو شخص دا مسؤلیت اخیستی وای، ټول مسؤلیت هغې سره وو. مګر اوس هم زه فکر نه کوم چې دا کوم مشکل وي. د ډاکټر نجیب الله د حکومت چې مالته مخکې پتله وکړه، ډاکټر نجیب الله یو حکومت و، یو حزب و، یو فکر و، یو مفکوره و، په هغې کې ممکن تاجکان هم و، پښتانه هم و، مګر فکر یو فکر و. اوس دلته فکر د اجماع موجود دی، د ټولو افغانانو موجود دی، مخصوصا د سولې او د جنګ په رابطه باندې، د افغانستان د آینده نظام په رابطه باندې، د افغانستان د آینده سیستم په رابطه باندې. دا ټول سره مشترک نظر لري او دا مشترک نظر د مسلح مخالفینو د طالبانو سره اصلي میز باندې ناست دي چې دوی د اختلافات تر حل کې چې یقین درم چې دا د ټیم په یو قوت سره ناست دی. او زه امیدوارم چې طالبان هم د خپل هغه موقف چې دی لري هغه قوت چې په افغانستان کې لري د افغانستان د آینده د ثبات لپاره د افغانستان د هغه ملي او واقعي ارزښتو د حفاظت لپاره دا وخت باندې دوی باید څه تمکین وکړي چې دلته اوس استبدادي حکومتونه نه چلیږي، خودرای حکومتونه نه چلیږي، یک حزبي حکومتونه نه چلیږي، دلته د یو رای یو فکر حکومت نه چلیږي. او دا د افغانستان د تاریخ تجربه ده، پښتانه د ښې تجربې له حکومتونه نه لرو. نو په دې خاطر
یعنی د پاشل کېدو خطر لږ ویني تاسې؟
قطعا نه وینو. په دې چې شرایط مختلف متفاوت شرایط دی، دا وخت متفاوت دی. او دلته افغانان اوس الحمدلله تعلیم یافته دي، ډېر افغانان د دې واقعیتو د تاریخ نه آگاهي لري. زه فکر نه کوم چې سربېره په دې چې ډېر دښمنان د افغانستان به دې ته ناست دي چې افغانستان بیا به یو وری دغو سرنوشو سره مواجه شي چې نویو لسیزه کې ورسره مواجه شو. مګر اوس هغه افغانان نه دي، هغه نظام نه دی، هغه حکومت نه دی، هغه ولس نه دي.
صحیح، مننه ډیره شکریہ جانې استاد په خپل خبرو کې داسې په سیال ډول مونږ دوه ته هم بوتلو، ځکه چې حیاتونه سره ناستې خبرې کوي که څه هم ناس نه دي. دغه اوس په دې سره غږیږي چې څنګه سره کینی او څنګه سره وغږیږي. دغه تیرې نهه ورځې زمونږ معلومات ښیي چې هغه د تماس ګروپونه هم سره نه دي، خبرې سره نه دي کړي. فکر کوي اصلي خنډ رښتیا هم دغه دی چې دا ویل کېږي چې دا دوه مسلې دي، دوی سره پنه جوړیږي، فقه موضوع او څه شی بنسټ وټاکل شي، که د پردې تر شا څه خبرې نورې هم شته؟
د بخښنې سره جنب سره زما غواړم چې د افغانستان خلکو ته هغه شیانو باندې ډاډګیرنه ورکړم چې ما معلوماتم پرې کم دی، او سربېره پر دې ما تحلیل چې زه ځان سره یې لرم او پوهېږم، دا دی چې مسایل نه د فقه پر موضوع باندې ده او نه هم د کوم مسائل چې دوی راځي نن خلکو ته وایي. خپکیږي د څوک رانه نه، هلته د چا د قصاص او د طلاق او د میراث او د مهر موضوع د طالبانو او حکومت پلاوه نه ویل کېږي چې دوی راشي فقه ته مراجعه وکړي، ځکه چې موږ تاسو ښه پوهېږو چې فقه لپاره په هغه شیانو باندې مراجعه کېږي چې اختلافی مسائلی شروع شوی نه، احوال شخصی کی یا مثلا سیاسی مسائل کی څنګه تاسو کولای شئ فقه ته مراجعه وکړئ. فقه ته لاړ شئ، هغه څه اکثریت وایو ما غدې نو صحیح، مګر دا صرف یو بهانه ده. زه فکر کوم دا خبره دې لپاره ویستل شوه چې دواړه خوا غواړي ځان لپاره طرفداران راټول کړي. یو خوا غواړي چې وښيي چې طالبان اوسم شیعه مذهبو سره ستونزه لري دنه په افغانستان کې، او دغه اساسي ټکی دی چې دی خواته هغه کوم شیعه مذهب خلک چې دي دولت ته نور نږدې شي او خپل ګټې د دام د اوسنۍ حکومت په چوکاټ کې وویني، او بل خوا طالبان هم غواړي چې خپل هغه عسکر چې په سنګر کې پراته دي هغوی دپاره هم یو څه ولري چې ولا موږ خو هغسې اسلامي نظام غواړو چې موږ او تاسو هغې لپاره جنګېږو. ما پوښتنې دا ټول د مسلمانانو نه دا چې تاسو ته ټېلیفون کوي او یا مې موږ غږ اوریم، دا دی چې آیا تاسو په رښتیا د کوم اسلامي نظام شاهد په افغانستان کې واستې معاصر تاریخ کې؟ د هغې ورځې نه چې اسلامي حکومت، اسلامي دولت، اسلامي جمهوریت راغی، زه فکر کوم د افغانستان بدبختي ورسره شروع شوله چې د ورور وژنه تر ننه پورې ادامه لري. دا شی خدای ته ګوري، نور د اسلام نه تجارت او بزنس مه جوړوئ. بسته دین په دنیا کې د څه خبره خدای نه کرده بدنام او ذلیل کړه. ورور ورور وژنه د اسلام په معنا باندې، د هغې په نوم باندې، خلکو ته د تعلیم او د تحصیل او د ښه ژوند کولو اجازه او حق نه ورکول کیږي. نو د اسلام نه باید سیاسي او شخصي ګټه وانه خصاسي. افغانستان خلک مخکې د مجاهدینو نه مسلمان وو، د طالبانو نه روسم مسلمان دی اوسم دی. حالات چې دوی راغی او دوی هغه نامسلمانی خلکو ته ښکاره کړله چې خلک د کمونستانو، د روسانو او د انګریزانو په وخت نه ولیدلی، دا یو خواته پیدو. بل خبره زه غواړم وکړم، دا د سولې خبرې اترې هغه وخت پیل کیږي چې توافقي مسایلو باندې بحث شروع شي. دوی که چیرته توافقي مسایلو باندې بحث شروع کړي او اختلافي مسایل
پای ته کیږي. زه فکر کوم چې دا به یو ښه پیل دی، خو دواړه خوا دې ته لیواله نه دی چې راشي د سولې خبرو اترو ته غاړه کیږي. ځکه ما پوښتنه د افغانستان د حکومت نه هم دا دی، که چېرته تاسو هغه موافقتنامه چې امریکا او طالبانو په مابینځ کې وه تاسو لپاره د منلو وړ نه وو صحیح، او هغه مبنا د بین الافغاني مذاکرات نه وو، نو بیا ولې خپل د مراکشي پلاوی دوهې ته استوله؟ بلخوا طالبان که چېرته تاسو دا دولت په رسمیت نه پیژنده او نه مغوښته چې ورسره کینې خبرې وکړي، نو بیا ولې خپل موافقتنامه کې امریکا سره یو تعهد هم دا خبره وه چې موږ به کې نوغوی سره غږیږو؟ زه فکر کوم په افغانستان کې یوازینی شی چې ورک دی هغه منطقي او معقول سیاست د افغانستان د سیاسینو په منځ کې دی. دوی نه متاسفانه ټول هغه شی ورک شوی چې د افغانستان په ګټه دی، ځکه چې دوی غرق په خود خیب او غرق په دې باندې دی چې خپل ګټې وساتي او قدرت کې پاتې شي. بل غواړم یو بل، ځکه چې دا موضوع سوال مطرح شو، مګر غواړم دا پستله کول د ډاکټر نجیب زمانی او اوس د فکر کوم دواړه ډېر یو له بله متفاوت دی. هغه وخت موږ په نظامي لحاظ باندې
شکر جانې که اجازه ای، ځکه چې لږ وخت پاتې دی، څو موضوعګانې نور هم پاتې دي. فکر کوم د اسلام په باره کې کومه خبره چې تاسو وکړه هغه نسیم سودایی ته د زرمت نه د پکتیا نه ځواب و، ځکه هغه چې ویلې چې ټول باید اسلام خواته رجوع وکړو او اسلامي نظام جوړ کړو. په هر صورت فاروقي صاحب، ستاسو د معلوماتو له مخې غواړم دا پوښتنه وکړم چې ښه د دوهې په خبرو باندې تم یو په دې غږیږو او ویل کېږي چې په دې وروستیو کې ښاغلی اشرف غنی هم هلته ولاړ، له امیر سره یې وکتل، په لوړو تشریفاتو یې هرکلی وشو. په عین حال کې دغه سفر د ښاغلي ټرمپ د ټویټ نه یو دوه ورځې مخکې ترسره شو. ځینې وایي چې دی هلته تللی و چې د دغسې را روانو ډراماتیکو پیښو خبر ورکړ شي. فکر کوئ دغه ټویټ او هغه سفر سره کومه رابطه لري؟ که داسې زموږ د خلکو یا په افغانستان کې د سیاسي شنونکو تصور دی.
زه فکر نه کوم چې دا دواړه سره ارتباط وي، مګر په عمومي چوکاټ کې ما مخکې مرض وکړو چې خامخا د جمهور ټرمپ په خپل دغه موجوده حالت چې دی د انتخابات سره مخامخ دی، یو له هغه ابزار نه چې دی استفاده کولی شي دا د افغانستان مسله ده او د دو د نظامي قشونو وتل افغانستانه. دا مخکې هم دا هغه نه کارت دی استفاده کړی او اوس هم استفاده کوي. نو دا په هر موقع کې چې د دې لپاره چې یو چوکاټ دی هغه کې یو پلاتفورم کې یو بحث پیدا شي، دی له دې کارت استفاده کوي او استفاده یې کړی. او په عین حال کې دغه بمبست چې دی د سولې په رابطه باندې په دوحه کې ایجاد شوی، نو د امریکي حکومت ذات خلیلزاد او نور همکاران دوی چې هلته دي، نو خامخا دوی هم تر فشار لاندې دي. د دې لپاره چې دغه بمبست نه ووځي له اخر په چوکاټ کې یو توافق سره ورسېږي، نو دغه ابزارونه دغه ابزار د سیاسي نه دوی استفاده کوي چې په فشارونه راولي. او زه فکر کوم چې دا به مستقیم د دې مسلې سره ارتباط نه درلوده، مګر غیر مستقیم خامخا همغه څه چې داخلي مصرف لپاره مشهور ترامپ دا خبره وکړه. په عین حال کې دلته په دوحه کې هم دا یو فشار و چې د موږ دغه سي پالیسي ده او ډېر نه شو دلته پاتې کېدی. نو افغانان دي باید خپل سره جوړ کړي مخکې له دې نه چې افغانستان خو یې ناخواسته یو بلې مرحلې د بېثباتۍ ته لاړ شي او دلته خو یې ناخواسته کوم بل ناورین منځته راشي، نو دوی د دغه فرصت نه دغه تاریخي چانس نه چې افغانانو دپاره پیدا شوی دوی د خپل شخصي او د خپل ذاتي اختلافات یوې ساته کړي او بل سره جوړ شي او د آینده نظام دپاره د ثبات دپاره د افغانستان د ښېګڼو دپاره د افغانستان د ملي دپاره دوی د خپل تصمیم ونیسي.
من شکر جان په دغه قرینه کې د خبرو د تماسونو د عبدالله عبدالله سفر ته چې د مسالې د عالي شورا رئیس دی څنګه ګوري؟ د پاکستان ته ولاړ، هلته ښار کله وشو، اوس هند کې دی او ویل کېږي چې پخوانی شوروي ته به مزي. عین مسیر څو ځله سفیر خلیلزاد هم ته کړی دی. فکر کوي دغه هڅې د هغوی سره څه رابطه لري او بیا د دغه وروستیو پرمختیاو سره څه رابطه لري؟
کوم ډاکټر صاحب عبدالله غواړي چې دا د مصالحې شورا ته مشروعیت ورکړي. هیڅوک دې په افغانستان کې رانه خفه نه شي په دې موضوع باندې. موږ نه د سولې ابتکار په لاس کې ده او نه د سولې په پروسې باندې خاص کولای شو اغیز ولرو، تاثیر ولرو. حتی هغه منطقوي اجماع چې موږ مسؤلیت چاګم باید د سولې پروسې پاک لباد دی جوړ کړی وای هغه مو نش کولای چې جوړ کړو، ځکه چې کله چې اختلاف د دوو مشرانو په مابین کې یو یو خواته زی بل بل خواته زی همانګی نه دی، دواړو په مابین کې توافق د نظر د سولې په موضوع باندې نه دی، نو دی به څه کولای شي سیمه ته یا نور هیوادو ته پیام ورسې. سینه یو تشریفاتي سفر دی، هر کله یې کوو او دا به ښیي چې د سولې پروسه د تشریفاتو نه لری وساتو، د اختلافاتو نه لری وساتو، هغه څه چې حقایق دي، هغه څه چې افغانستان ضرورت لري او هغه څه چې نن اوسنی همداهو افغانستان ورته ضرورت لري هغې ته برابر وکړو.
یعنې ستاسې اخیستنه دا ده چې دا سفر په خپله د دوی غوښتنه وه، یعنې دغه هیوادونو یې غوښتنه نه وه کړې، که څنګه؟
زه نه غواړم ووایم چې دا د کومو هیوادو غوښتنه وه او که نه وه. فکر کوم د هندوستان دریز د سولې په موضوع کې د اول نه تر اوسه پورې کاملا واضح او معلومدار دی. هندوستان د هغه هیوادونو له جملې نه دی چې نه غواړي چې بهرني عسکر د افغانستان نه وځي. یو دویم، نه غواړي چې په افغانستان کې داسې نظام راشي چې هغه بیا په استراتیژیک لحاظ باندې د پاکستان ګټې خوندي وساتي. دریم، دوی اوس غواړي چې افغانستان د یو پل په واسطه باندې چې یعنی منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا یو د بل سره ونښلي، تر څو چې هغه اقتصادي پروژې چې تمه او توقع یې ده هغه مخته لاړ شي. او څلورم هم دا دی چې د تروریزم سره مبارزه معلومداره خبره ده چې هندوستان دې لپاره هم سرمایه ګذاري کوي، هم علاقمندي لري. او دا که چېرته افغانستان بیرته هماغه پخوانی افغانستان شي، نو بیا به نو اوس خو ویل کېږي چې 15 تروریستي شبکې دننه په افغانستان کې فعالیت لري، هغه وخت به کېدی شي 209 اضافه شي. ځکه چې متاسفانه موږ خپل افغانان خپل د کور دروازه مو ټول هغه خلکو ته خلاصه کړي، که چیچن دی، که عرب دی، که پنجاب دی، که ازبکستانی او تاجکستانی دی، چې خپل کور کې خپل ملک کې ځای نه لري. مونږ ورته پناه ورکو، ورته وایي چې راشه دلته، که مونږ وژنې، که په مونږ باندې ظلم کوئ، که په مونږ باندې تیری کوئ، که تجاوز کوئ، که بې ناموسي کوئ، خو راشه دغه خاوره ده، ماته پیسې راکړه او ته پکې ژوند وکړه.
مننه. اوس تقریبا دغه څېړنې دغه وروستیو شیبو کې یو استاد فاروقی غواړم له تاسو نه په مجموع کې دا پوښتنه څو ځل شوي، زه په یو بل ډول وایم، دا به کېدی شي یو تصادف و یا کېدی شي عملاً ولسمشر ټرمپ دغه نیټه انتخاب کړې وه. 19 کاله مخکې به ستاسې په یاد وي چې ولسمشر دبلیو بوش، جورج دبلیو بوش راغی او اعلان یې وکړ چې د طالب رژیم باندې د دوی د ځواکونو په ګزارونو سره په افغانستان باندې د دوی یرغل پیل شوی او لږ وروسته بیا د بری اعلان وکړ. اوس 19 کاله وروسته په همدغه ورځ باندې ولسمشر ټرمپ اعلان وکړ چې خپل ټول عسکر باسي. دغه 19 کلونو کې امریکا څه غوښتل، آیا ترلاسه یې کړل، څنګه راغلی وو او څنګه وځي؟ مهرباني.
حکومت دغه سیمه کې مخصوصا د افغانستان په هغه ناخواړو کې متاسفانه بې تفاوته وو. تر هغو پورې چې په 1990 کال کې دوی په سفارت باندې حملې وشوې او القاعده مطرح شو، بیا دوی علاقه ونیوله، بیا تلاش وکړل چې هغه باندې فشار راوړل چې باید طالبانو سره په یو ترتیب سره دا مسله حل کړي او دا دلته اتحاد راشي چې دلته القاعده ځالې کمې شي. چې دوی په دې سره القاعده او د القاعدې مشران په افغانستان کې ځای نیولی و مخکې راغلل. دغه پورې چې دا د یو رسمې سپتمبر حادثه جوړه شوه چې په هغه کې د 2003 امریکان هلته تر شو، په هغه کې په نیویارک او د نورو مراسمو کې جورج بوش د مجبوریت په اساس باندې او د ملل متحد د امنیت شورا د یو فیصلې پر اساس باندې او د خپلو نورو همکارانو چې برېټانیا مستقیما په جنګ کې ورسره اشتراک درلود او نور هیوادونه غربي هیوادونه مسؤول اروپایان ورسره په لوجستیکي او په نورو مسایلو سره حمایت کوو. دلته راغی او د خپل عملیاتو په نتیجه کې چې یعنی القاعده المنزوي شي او دلته د ازالي ورکی کې او دلته په عین حال کې چې طالبان له غوسره همکاري کوي، د طالبان هغه حکومت نسکور کې تر هغو چې د دې منطقې او د دې خاورې نه بیا دوی باندې تجاوز او تعرض ونشي.
یعنی په کوم ډول چې راغلي یا په څه پسې چې راغلي ولما غسره زی په ماغه ډول وزي که په بل ډول
تر دې هم د دې پورې. بله، هو په دې چې دوی هدف تنها یو هدف نه، یو هدف دا او بل هدف نه، استراتیجي هدف په منطقه کې امریکایانو په 50 هیوادو کې نظامی حضور لري، نو په دغه منطقه کې پایښت یو سوپر پاور دی. علاقه مندې دې د لور ډېر خو وختونه چې په دغه ساحه کې حضور پیدا کړي، په نور هیوادو کې دلته حضور درلود، خو د افغانستان استراتیجیک موقعیت په د عقل په داس او اخر کالو کې یو حساس ستراتیژیک جغرافیه ده. د دې خاطر امریکایان دا وختونه درلود چې د راشي د چین پروت د پخوانی شوروي اتحاد پروت و او دلته دا نور ایران او دا نور عربي ممالک دلته اسرائیل منافع دلته دا ټولې ګټې دلته موجودې دي. په دې خاطر دوی علاقمن وو چې دلته راشي. او اولن بحث اولی بحث دوی هغه وو چې د توریزم په مقابل کې دوی خپل هغه تامین کړي خپل څو د امنیت تامین کړي چې دغه ترابطه باندې تر یو حده پورې وکړو. تاسو که وګورئ د خپل د شلو کالو کې باندې کې باندې داسې تروریستي حمله ونه شوه چې دغه یو رسل د سپتمبر حادثه تکرار شي. او د دوی موجودیت او د دوی حضور او د دوی هغه مصارف چې تخمین دوه درې زره عسکر دلته د دوی وژل شو او لسو زره د دوی زخمیان شو او د ملیاردو ډالرې مصرف ته د اقل د خپل خاوره او د خپل ولس هلته خوندي کړه چې داسې تروریستي عمل هلته بیا تکرار نه شو او د دوی سرحدات د دوی خاوره د دوی ولس مسؤوله محفوظ پات شو. او په عین حال کې د خپل ګټې د توشیح لپاره دلته هم په دې منطقه کې خپل نقش ولوباوه. مګر هغه هدف چې دوی څنګه کې درلوده په څنګه دي کې چې هغه افغانانو هدف دا چې دلته افغانستان کې امنیت راشي، په افغانستان کې سوله راشي، دلته یو ډیموکراتیک دولت او نظام ایجاد شي، دلته ملي وحدت تامین شي، دلته د افغانستان د ولس لپاره سوکالۍ رامنځته شي، دلته ترقي او تعالی راشي، دلته دا نور مسایل چې افغانانو غوښته متاسفانه دغه افغانان ښه وو نو بهتره هغه ارزوګانې چې زموږ مشترک ارزوګانې دي افغانانو او د امریکانو او د غربیانو متاسفانه هغه افغانان لاسته را نه وړل. تر امریکایان خپل اعظمي اهداف ته رسیدلي. بله
بله ډیر مننه شکر جان. په وروستیو کې که څام تاسو یو ډول اټکل وکړم مخکې چې دغه اعلان به مثلا په افغاني او تاثیر وکړي، مثلا روحیه باندې به تاثیر وکړي، که داسې پراخ کو پراتلونکو دوو میاشتو کې چې دا ضرب الاجل ولسمشر ټرمپ وټاکه چې عسکر به باسي، که دا عملي شي تاسو په راتلونکو دوو میاشتو کې د څه شي اټکل کوئ؟ کومې لویې پیښې په افغانستان او سیمه کې راتللی شي؟
د ولس خیر، منفعت، صلابات، سلامت، حریت او استقلالیت خدای دې هغه ورته ورکړي. خدای دې موږ ټول ته هدایت نیکې د لارې ورکړي چې خپل ملي ګټو باندې پابند او متحد وسو. اما پاند که چېرته دغه لړۍ دوام وکړي، سربیره پر دې چې په سیاسي لحاظ باندې دا اوسم متاسفانه شخړې ډېرې زیاتې دي، نو دا به یو بل فرصت هغه چپاونګرو ډلو ته ورکول شي چې ښه پایلې به ونه لري. د دې تر څنګ په سیمه کې زه فکر کوم د سیمې هیوادونه به نور هم تحریک شي، هغه هیوادونه چې تر ننه پورې په واضح ډول باندې د افغانستان په چارو کې، په نظامي چارو کې مداخله نه غوښتله، چې دوی هغې نه وروسته به دوی هم به هم خپل مداخله وکړي او خپل د عسکرو لیږلو ته به چمتووالی ونیسي. کېدای شي د عسکرو په جامه کې نه، کېدای شي موږ ته به ووایي چې بېرته مهاجر هم درلیږم یا بېرته د چا خبره خپل افغانان دي چې راځي ملک ته. یعنی یو بل شور ماشور په سیمه کې به خامخا جوړیږي، ځکه چې د امریکایي پوځیانو شتون په افغانستان کې زما له نظره صرف د امنیتي مسایلو په خاطر باندې نه وه. زه نه وایم چې زموږ اردو زموږ امنیت نه ساتي، کولای شي، مګر زه غواړم دا وایم چې د دوی شتون افغانستان لپاره په سیاسي، اقتصادي، بین المللي ډګر کې یو امتیاز و چې موږ ورنه ډیره ګټه پورته نه کړله. سربیره پر دې چې امریکا لپاره دا په سیاسي او نظامي لحاظ او اقتصادي لحاظ باندې یو ښه فرصت هم و. کومې پیسې چې افغانستان ته راغلې نیمایي بېرته امریکایي کمپنیانو ترلاسه کړله. تاسو که چیرته وګورئ په تیر 15 کلونو کې دومره چې په امریکا کې سلا د دوی د لوړو کمپنیانو لخوا څخه نور هیوادو باندې پلورل شوی دی، د دنیا په تاریخ کې داسې نه و. که چیرته تاسو وګورئ چې حتی هغه هیوادونه چې مخکې خپل هیڅ پوځي بودیجه اختصاصي نه وه لکه ناروې غوندې، بلاخره مجبور شول چې دوی هم حتی هغه مدرنه ټکنالوژي خپل امنیت لپاره رانیسي، چې دا بیرته په اقتصادي لحاظ باندې امریکا ته ګټه ده. په هغې باندې نه غواړم وغږېږم، مګر په دې باندې غواړم وغږېږم چې راتلونکې دوه میاشت به نور ډېرې خبرې هم وشي، او که چېرته مدیریت ونه شي اوسنی وضعیت د خلکو افکار، زه فکر کوم چې ښه پایلې به افغانستان ته
حالات نازک دی او قوی مدیریت ته اړتیا لري. شکریہ جانا بارکزئی پخوانی سفیر او دغه راز په بحث کې را سره د کابل پوهنتون پخوانی رئیس استاد حمید الله فاروقی ملګری وو. دوی ته کور ودانې وایم اوریدونکو ته هم دغه راز مرسل زازی ته په کابل او سید قادر جلالوف ته په پراګ کې چې د دې خبرونې په تخنیکی برخه کې مرسته وکړه هم مننه وایم. د ازادۍ چپو کې خبرونه په همدغه موضوع کې له ظریف نظر سره په دریجه به ادامه کوي. هیله ده چې تر پایه ورسره اوسئ. زه داود جنوش په همدې ځای نه تر بلې خبرونې اجازه غواړم. د خدای په امان.
ساعت 3 بعد